یک شنبه د وایس ولا سماد مې درېما د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه صفه وړاندې کوم. تخنیکی چاري رامین کاکړ پر مخ بي. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداری ورکړی، د بندیزونو موده وغځوله. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له راتب نوري څخه اورو.
د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان ترمنځ ټیوټري شخړه، د عارف وزیر د قتل په اړه د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه له پاکستان څخه، او د شمالي کوریا کیم جونګ اون را څرګندېدل د خلکو په محضر کې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان پرون د مې په دوهمه په بېساري ډول په ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو دا لفظي شخړه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړ دی کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګې په ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کړي. سونی لګې په ټویټر ولیکل، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نسی هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټکسی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړ جاړی لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل سوی وه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل سي، خو لای څرک نسته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون د مې په 2 د پاکستان پر حکومت ډاغ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له وتلو غړ و. هغه ناڅرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت دې د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکې او اغېزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپېژندل سي او محاکمه سي. د سردار عارف وزیر د قتل مسؤلیت کمې ډلې تر اوسه په غاړه نه ده اخیستي. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په دیر اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل سي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباده دیر اسماعیل خان ته ولېږدول سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون مخصوصا په دیر اسماعیل خان کې د خلکو یو غونډې ته داسې وویل:
دا ظالم، دا جابر، دا زمون پا مرگون بانده کافر خوبا جوشی مسافر نشی کرده، دا 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 فانسان بلی که چنیشی کرده فانسان کولای پدا دا دیر اترایو اکرده، دا غرونا، دا وطنونا، دا زمین دا مختنو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون په ټولنیزو رسنیو خپور سو. په دې اسماعیل خان کې له دې مراسمو په خبرو سو ویډیوګانو کې د منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په داسې هدفي وژنو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون مخصوصانه په دې اړه کوم بیان نه خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې را څرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا 40 ورځې نو را څرګند شوی او له دې کبله د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس پرون د مې په 2 وویل چې کیم جونګ اون د پلازمېنې پیونګیانګ ته نږدې د کیمیایي کود د تولید یوې فابریکې د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی. لدې مراسمو په خبرو سوي عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشحاله معلومیږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د عکسونو د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خبره کړي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلې، شدید بندیزونه یې لګولي او د اپریل په 10مه یې اعلان وکړ چې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکینی ولسمشر لور دریغا نظربایوف د سنا مجلس له ریاست لرې سوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومرو توقایوف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایوف په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر سي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه 90 کلن دی خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې سو. او دا چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیټ ډایټن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ډایټن د کاندیدۍ خبر اعلان کړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیټ ډایټن اوسمهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاحکار په توګه کار کوي او په جرمني کې د جورج سي مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ډایټن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د مې په 2مه پر ټویټر ولیکل چې له ډایټن سره د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاحکار په توګه خبرې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر راتلونکو څلوریو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 12، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13، کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 6، او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 6.
خبرونه او د هوا حالات مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واوري او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. په دې خبري مجله کې همدارنګه اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل.
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند.
لبلې خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندی کړي. د سولې د ولسمشر د ویان مرستیال توخان میناپال په دې اړه وایي
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د وسلو په یو ډیپو کې په 14 کې لس ملکیان ټپیان شوي. دا او نور تر ونیمو بجو له ازادي راډیو. خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکړي، د بندیزونو موده تمدید کړه. نور جزئیات د فرشتي جرزه په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړی چې د قرنټین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. دا په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سو ویل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کورونا له وبا سره د مبارزې درځون لپاره فوق العاده غونډه رابللې و. دا غونډه د ویډیو له لارې شوې او د کابینې ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همدارس پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافرونکي پروازونه هم بند شي. درګ په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې کورنی مسافرونکي پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه پا کرونا ویروس اخته شوی دی. لدی سره پا افغانستان که پا کرونا ویروس اخته و گروشمیر لدونیم زره اوشتای دی. دا افغانستان دا میروختی وزارت ویاند وحیدالله مایار پا کابل که رسنوی تاویلی چه یوازی پا کابل شهر که پا کووید 19 ناروغی دا اخته و گروشمیر 609 تلول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یو راپور لپاره شوې وه څرګنده کړي چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شوه چې ډېر خلک په کابل کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوي معلومات د کابل ښاریانو ته یو جدي خبرداری دی تر څو د کرونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړه شي. د عامې روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداری جدي وګڼي کنه تر 80% زیات وګړي به کرونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یوه وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې لا په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتی سو کرونا ویروس تاسو ته سرایت و نکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبانو اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. خو د ژغورنې د لارې شورا رئیس وایي د حکومت او طالبانو یو پر ضد څرګندونې د سولې بهیر ته زیان رسوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
د طالب او داعش د لیل القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغې غوښتنې ته غاړه کیږدي. دی وایي د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشي شوي او په راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان څرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
طرفینو خبره چې ده دا د په یو سوړ جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده. که طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب خبرې کوي دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته ضرورت شته چې مثبتې خبرې وشي.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو مخکې له دې یادې ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند ته په چټکۍ لاره هواره شي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشې کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشې کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سختریزه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي، کورونو ته دی لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 29% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق ریپورت ته.
د ملکي تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژورې اندېښنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لوري د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکي کسان ډیر ووژل شي.
از ماه هوت
دی وی د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لوري بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکي کسانو په وژلو سره خپل اهدافو ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکي تلفاتو په برخه کې زیات ښکېل ګڼي. ښاغلي مجاهد دغه شان د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکي تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ ربع کې د ملکي تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورو ورو د کورونا د وبا له کبله لګولي بندیزونه نرموي، په امریکا کې د یوې نوې دوا جوړېدو سره هیله زیاته شوې چې ښایي د دې وبا شر د انسانانو له سره کم شي. جزئیات د فرشتې جلزهی په ریپورټ کې اورو.
د هسپانیا حکومت پرون بالغو وګړو ته اجازه ورکړه چې په پارکونو کې ورزش وکړي. تر تقریبا 9 ورځې عمومي بندیز وروسته له دې اعلان سره د هسپانیا په ډیرو شهرونو کې پرون لیدل کېدل چې پارکونه او سړکونه له خلکو چې منډې وهلې او بایسکل یې ځغلول ټک شوي وو. په ایټالیا کې چې په ټوله نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په کووید 19 ناروغۍ ډیر وګړي مړ شوي، 4 میلیونه وګړي کولای شي چې د دوشنبې له ورځې کارونو ته ولاړ شي. دا خبر پرون د ایټالیا صدر اعظم جوزیپه کانتي اعلان کړ. خو په بل اروپایي هیواد فرانسه کې چې هلته هم ډیر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي وو، بندیزونه پر ځای پاتې کیږي. د فرانسې د روغتیا وزیر پرون په پاریس کې رسنیو ته وویل
کنفورممان ا لاوی یونانیم دو کمیته د ساینتیفیک لو پروژه
د ساينس پوهانو د کمیته د ټولو غړو د مشورې او د هغې لایحې پر اساس چې بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې سوه، پریکړه شوې چې بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 24 پر ځای پاتې سي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر پرون 1.1 میلیون بلل سوی وو. دا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس زیاتې مثبتې پیښې دي. په امریکا کې له دې کبله د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په امریکا کې ډاکټرانو یوه نوې دوا ازمویلې او په ازموینو کې څرګنده شوې چې دا دوا د کورونا په وایروس د اخته وګړو له رغېدو سره مرسته کولای سي او اخته کسان له دې دوا سره ژر جوړیږي. له دې کبله خوشبیني د زیاتېدو په حال کې ده. د کورونا وایروس لومړۍ مثبته پیښه تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې تایید شوه، خو د چین حکومت تازه ویلي چې نوې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په چین کې یو شمېر فابریکو او کارځایونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړ سوې ده. په هند کې چې 1.3 بلیونه وګړي پکې اوسي، د نړۍ په کچه پراخ 65 بندیز اعلان شوی دی. په هند کې به تر 2 اونیو بندیزونه پر ځای وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په روسیه او پاکستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په بېساري ډول پرون زیاتې شوې دي. د دې پوهنتون په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمېر له 1300 زیات شوی او 400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې په روسیه کې د ناروغانو شمېر 1,20,000 ته لوړ شوی دی او 1,200 تنه له دې کبله مړه شوي دي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید له دې ناروغۍ د ځان د ساتلو لپاره لاسونه وخت نا وخت په صابون پریمینځي، ماسک واغوندي او له نورو خلکو سره دې نه نږدې کیږي.
ازادي راډیو تا غوږی اس دوستانو دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي صالح محمد صالح جزئیات دراوروي.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپلې تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو د ورځې په اوسط ډول 1550 سملې کړې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان ځواکونه چې د امریکا لږ پوځي ملاتړ اوس ورسره دی په تیرو دوو میاشتو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله زیاته مرګ ژوبله لري. له دې سره د ورځپاڼې په حواله هغې ماتېدونکي موافقې ته خطر پیښ سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ده. انډیپندنت ورځپاڼې د امریکا د پوځ ارزونې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې تر هغه حد زیاتې وې چې دوی د خپلو پسرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د مارچ له لومړۍ نیټې په اوسط ډول د ورځې 1550 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته سوې ده. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. د بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په لیکنه په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قمندان جنرال سکاټ میلر د سې شمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یوه سوله ییز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتېږي چې د مخالې په حواله امریکایي چارواکي هڅه کوي له طالبانو سره لاسلیک سوې موافقه برحاله وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو ورلد پریس ریویو مجلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر کړکېچ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې له ایران راستنې سوي شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرولو عمده عاملان وي. مجلې د ایټالیا د نړیوالو سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څنګه د همکار څېړونکي انالیسا پرتګیلا هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې هم اغېزمنې کړې دي. د مجلې په لیکنې کې لولو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي د جنوري له لومړۍ د مارچ میاشتې 13 له ایران 2,55,000 افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. ورلد پریس ریویو مجله زیاتوي په ایران کې افغان کډوال په عادي حالت کې هم له روغتیایي څارنې بې برخې دي خو اوس پر ایران د نړیوالو بندیزونو او نورو ستونزو له کبله روغتیایي خدمات په خپله ایرانیانو ته هم په سختۍ برابرېږي. د مجلې د لیکوال په باور په وروستیو کې داسې راپورونه خپره سوي چې د ایران په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله د افغان کډوالو له درملنې ډډه سوې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 2,500 دی. د روغتیا وزارت وایي په دې وایرس تر اوسه په هیواد کې تر 70 زیات کسان مړه سوي او تر 330 زیات نور کسان روغ سوي دي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د مې په 2 د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ له وتلو غړي وو. د سردار عارف وزیر جسد به نن یکشنبه په دیر اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیټ ډایټن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
سلام تاسو نوم څه دی؟
علیکم سلام زما نوم مدینه ده د ننګرهار ښار اوسیدونکی یم.
ډیر ښه مدینه جانې، مکتب ته ځې؟ څوم صنف کې؟
هو مکتب ته ځم او 12 صنف کې یم. خو متاسفانه د کومې ورځې نه چې قرنطین شروع شوی ده موږ مکتب ته نه ځو، خو بیا هم کور کې د مکتب درسونه وایي.
کور کې د مکتب درسونه چا سره وایي؟
کور کې د مکتب درسونه خپل خویندو سره وایم.
نورې خویندې هم لري؟
او نورې خویندې هم لرم، هغوی هم زما سره یو ځای 12 صنف کې دي.
ډیر ښه. تاسی ډیره وخت کم مضمونونه وایست؟
موک د مکتب ټول مضمونونه وای ځکه باید کال ته د دولسم صنف امتحان ورکو او هم باید پانتون ته آماده اوسو.
بیا ستا د خوښې وړ مضمونونه کوم دي چې ستا ډیر خوښېږي؟
زما د خوښې وړ مضمونونه انګلیسي او ریاضي دي.
انګلیسي او ریاضي؟ انګلیسي دې سمه زده کړې ده؟
سم مې زده کړې ده او ښه خبرې کولی شم.
ته کولی شې چې یوه جمله اورېدونکو ته ووایې په انګلیسي؟
ولې نه. In quarantine days we should not stop our studying until don't fail in our exams.
Oh mashallah dir kha da da jumle mana tsawa mana ham ratwa
mana ida wa che da quarantine po raz ko mug bayat khpal darsuna wa nadaraw tarso che po imtihanuno ki kamyab uso
magwari che pa ratlun ki kam po hanzai walwal
po ratlun ki khwaram computer science wa
dir khadi raziat manna madina jane bariyalai dewe
sta suna ham manana